সাড়ে 10টা বাসায়।
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم پایل به په خبرونو باندې وکړو د کډوالۍ نړیوالې مؤسسې آی او ایم ویلي دي چې په جون میاشت کې 2.5 لک افغانان له ایرانه راوتلي دي د دې ادارې په خبره چې ګڼ دغه افغانان په زور له دغه هیواد ایستل شوي دي د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوالې مؤسسې په خبره د ایران چارواکو د جولای تر شپږمې په ایران کې میشتو بیا اسناد او افغان کډوالو ته مهلت ټاکلې چې له دغه هیواد ووځي خود راپورونه لمخه هر ورځ لزګونه زره افغانان له دغه هیواد تر دې نیټې د مخه هم استل کیږي د راپورو لمخه په تیرو لسو ورځو کې لک تر لګه 1.5 لک کسان د ورځې له ایران څخه خپل هیواد ته راستنه شوې دي ملګرو ملتونو مخکې خبرداري ورکړې چې له ایران په دې لوړې اندازې د افغانانو راستنول به په افغانستان کې به ثبات وضعیت لپسې کړکې چان کړي په افغانستان کې د تیرو څو ورځو بارانونو او سیلابونو لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي او 8 نورې ټپیان کړي دي د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي د غمرګ ژوبله په کابل پروان لوګر میدان وردک خوست پکتیا پکتیکا لغمان زابل او ننګرهار کې رامنځته شوي د وزارت تیر ماښام پر خپل ایکس پاڼه لیکلي سیلابونو یو او یا کورونه بشپړو یو سلو دوش پیتا سرتری تخریب کړی او د غرازی زرګونه جریبه کرنی زازمکه حاصلات او بڼو باغونه لمنځه وړي دی ویلی د زیانونو د اشمیری لمړنۍ دی او رسته ممکن بدل شي نن دوشنبه سهارم پکتیا خوست ننګرهار کونړ او نورستان کې د تندریز باران او سیلابونو وړاندوینه شوی و پاکستان کې هم د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 15 کسانو ته پورته شوی په پاکستان کې له پیښو سره د مبارزې ادارې پرون ویلي د سر ډیر زیان له افغانستان سره په پوله خیبر پښتونخوا ایالت کې اوښتی دغه ایالت کې سیلابونو 1 تنه مړه کړي چې 12 ماشومان دي یوازې 4 کسان په سواد کې تېره جمعه هغه مهال مړه شول چې د سیلاب اوبو په یو وړه غونډۍ ایسار کړل او ژغورنې ته یې څوک ورونه رسېدل د دغه پیښې یو ویډیو هم په خواله رسنیو لاس پلاس کیږي چې ګڼ خبرګونونه یې پارولې دي په سند پنجاب او بلوچستان ایالتو کې هم له تېرې چهارشنبې راهیسې موسمي بارانو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی په ملګرو ملتو کې د ایران سفیر وایي د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی او د دغې ادارې څارونکو ته هیڅ ګواښ نشته امیر سعید ایروانی له سی بی ایس خبري شبکې سره په خبرو کې ویلي تهران به هیڅکله د یورانیمو پخولو نه دروي او په خبرې د دې برخې څارونکي په خوندي شرایطو کې اوسیږي د ویلي اوسمهال د څارونکو فعالیت ځنډول شوی او نشي کولی اټومي تاسیساتو ته لاسرسی ولري تر دې وړاندې د کیهان په نوم یوې ایرانۍ ورځپاڼې د رافایل ګروسی د نیولو او اعدام غوښتنه کړې وه د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پر رافایل ګروسی د دې لپاره نیوکه وکړه چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا او اسرائیل د بریدونو په اړه چوپه خوله و عراقچی د رافایل ګروسی دغه چوپتیا د هغه دندو ته یو حیرانوونکی خیانت بللی دی او امریکایي چارواکو د هغه وسلوال بریدګر جسد پیدا کړی چې د اتفاقی پر کارکوونکو ډزې کړې وې پیښه د امریکا په وخت پرون ماسپښین مهال واشنگتن ایالت سره نږدې پر پوله د ایداهو ایالت د کوتنی ښار په یوه غرني سیمه کې رامنځته شوې ګمان دا دی چې برید کوونکي لومړی ځنګله ته اور اچولی او کله چې د اوروژنې کارکوونکي هلته ورسېدلي پر هغوی ډزې کړي دغو ډزو کې چې د راپورونو له مخې له پولیسو سره تبادله یې 2 ساعته دوام وکړ د اتفاعیې 2 کارکوونکي وژل شوي دي د بریدګر جسد د کوتنی ښار په کینفیلډ غر کې له یوې وسلې سره یو ځای موندل شوی د کوتنی ښار د پولیسو مشر رابرټ نوریس خبریالانو ته ویلي د لومړنیو راپورونو له مخې موږ باور لرو چې پیښه کې یوازې یو بریدګر لاس درلود د برید لامل او انګیزه لا نه ده معلومه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته پری هیلچ ټول جوړ روغو صحتمن بیاست شرح لاسته ولسم ټولګي وای ولسم لاسته راځم نن یو نوې موضوع شروع کو په دغه سفر کې کومه موږ او تاسو به شمزي حیوانات او د هوی سیستمونه یو د بسر پتل کو او د دې کم ځانګړتیاوی چې دی هغه به پیژنو لکه څنګه چې ویل کېږي دغه هغه علم چې له حیوانات څخه باز کوي د زولوژي په نامه سره یادیږي، چې خپل زولوژي له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده، چې زو په معنا د حیواناتو او لوژي په معنا د پوهې یا بیان څخه ده. چې دغه علم چې دی موږ ته د ژوندي موجوداتو علم راښيي، د دوی په باره کې معلومات راکوي، د دوی ځانګړتیاوې، د دوی جوړښتونه او د دوی اهمیت په چاپېریال کې موږ ته راپېژني. او حیوانات چې دي هغه کوم شب بشمزي لرونکي حیوانات چې دي، چې هغه په اته فایلمونو باندې ویشل شوی دي، چې د اسفنجونو فایلم، سنتریتا فایلم، پلنو چینجانو فایلم، د ګرد چینجانو فایلم، همدارنګه کړي لرونکي چینجانو فایلم، پاستا بدونو فایلم، د اغزي پوټکو فایلم او د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو فایلم دي. زه دغه کم جوړښتونه چې دي دا ټول په تفصیلي ډول سره پیژنو او د دې ځانګړتیاوې باندې هم ځان پوه کړو. زموږ اساسي درس به د څلور اتیایمې صفې څخه تر نیمې صفې پورې دوام وکړي. رازو د پاستا بدنو یا مولاسکا فایلم پیژنو. دغه فایلم چې دی موږ وايي په دې کې ځینی چې دی ډیر ساده جوړښت لري، مګر ځینی یې ډیر پیچلي جوړښتونه لري، چې د اوغو د جملې څخه د اکټوپس په نامه یو ډول د اوبو سمندري حیوان دی چې 300 مترو پورې دی د دې اوږدوالي رسیږي. او دغه حیوانات چې دی ځینی یې په اوبو کې ژوند کوي او ځینی یې په چاپېریال کې هم، مطلب په وچه کې هم ژوند کولای شي، او مختلف ډولونه لري په دې کې. رازو د دې ټول ډولونه چې دی هغه په وایو او ځانګړتیاو باندې هم ځان پوه کوو. ځینی چې دی په خوږو اوبو کې، لکه جوړو چې دی، جوړ چې دی هغه په خوږو اوبو کې هم ژوند کوي، چې د اقتصادي پلوه دوی مثال په طبابت کې ورڅخه ډیر استفاده کیږي. او ورپسې رازو د پاستا بدنو ځانګړتیاوې وایو. پاستا بدن چې دی هغه د لاتیني کلمې مولسس څخه اخیستل شوی دی، چې د پاستا بدن معنا ورکوي. او دا نباتات لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، د دوی وجود چې دی نرم او پوست دی، او دوی خپل په وجود کې درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، پښو او ګیډې څخه. او دوی چې دی دوه اړخیزه تناظر لري، یعنی دغه د دوی ټول دواړه خواوې چې دی یو د بل سره مخ، مطلب مرسته کوي او دواړه فعالیت سرته رسي. او دوی چې دی دغه دواړه خیزه برخې چې دی د نازکې غشا په واسطه، غشا لري چې د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی، او دا نازکه غشا چې د منتل په نامه سره یادیږي. او دوی خپل چې دی د خوراک کولو لپاره یا هم د شکار کولو لپاره په خوله کې اریته ورته جوړش لري، چې د ریډیلا په نامه سره یادیږي، چې په دغه برخه کې ژبه او غاښونه وجود لري، او د دغه سره د دوی خپل تغذیه کوي. او همدارنګه د دوی هضمي، عصبي او تنفسي تکثري جهازونه هم په دغه برخو کې چې لري وجود لري. او دې کوم اطراح چې ده هغه د مثال کوم عصبي سیستمون دی ټول چې دی ومنتل تخلاص دي، او دغه رقم دی اطراح هم د منتل دلار سکی، او د وینې دوران چې دی هغه خلاص دي. د دې ځنی کوم ژوندۍ موجودات چې دی هغه پښې، مثال پښې چې دی په سر کې دي، او غوی به یواز د حیوانات چې دی تړلی دوران لري، نور چې دی ټول د وینې خلاص دوران لري. همدارنګه دغه کوم چې په سمندرونو کې شغل ژوند کوي، هغه د برانشونو په واسطه او کوم چې د وچه کې ژوند کوي، د بدن په سطح په واسطه دی چې کوي خپل تنفس کوي. او د دغو حیواناتو پښتورګي چې دي ځینې یو دوه عدد پښتورګي هم لري. همدارنګه دوی د عصبي غوټې چې دي او دغه کم حسي او حرکي غړي چې دي، دا ټول په بدن کې وجود لري، مطلب دغه غوټې چې دي څلور غوټې لري، او په د بدن په مختلفو برخو کې دغه غوټې وجود لري. او همدارنګه د تشولو، بویولو، لمسې، لیدلو، توازن، دا ټول حسي غړي هم پکې کې وجود لري، چې دغه په واسطه دوی کولای شي چې شو کې مثال یو شی لمس کولای شي، دغه بوی وکولای شي، یعنې دا ټول څغره هم پدې کې وجود لري. او د بدن خالګای چې د هغه د سیلم په نامه، سیلم په نامه سره دیږي، چې د بدن له هغه خالګا څخه عبارت دي، چې د بدن نور غړي په کې شي کې واقع دي، وجود لري. چې رازو د دوی دولونه چې دی دوغه څخه یو ډول چې صدف دی، د هغه کم بهرنۍ جوړښت دی، هغه سکلیټي دوی چې دی د صدف په واسطه پوشل شوی دی، دغه کم حیوانات چې دی، چې دغه صدف چې دی خپل سکلیټي بهر نی برخه د چې دغه حیوانات د خارجي صدمات څخه ساتي. رازو حلزون چې دی، حلزون پیژنو، حلزون یو د دغو حیوانات څخه دی او تاته دي نیوی اکټوپس. اکټوپس هغه حیوان دی کله چې دوی ته مثال دغه لمس کړل سي دوی یو ډول توره ماده خپل ځان سره کوي تر څو خپل کوم ښکار چې پرده کیږي هغه څخه ځان وساتي. ورپسې راځو حلزون چې دی. حلزون هم د پاسته بدن له ډلې څخه دی او د دوی پښې چې دي هغه د نس په برخه کې دي او دوی په سر کې دوی د سر په برخه کې دوه ښکرونه راته وجود لري چې دوه ښکرونه چې دي دوه جوړې ښکرونه لري چې د دوه ښکرو په سر کې سترګې وجود لري او د پات دوه کوچني نور ښکرونه په واسطه دوی چې کولای شي هیڅ کول شي یعنی هیڅ غړي په هغه ځای کې قرار لري او دوی چې دي د دوی پر د شاوخوا هم صدف د خپل په یو صدف جوړښت لري چې کله خارجي صدمات پر واردېږي یا د باندې خاص خیا دغه پر راځي دوی د هغه څخه ځان دغه کوي ژغوري او دوی چې دی اړې ته ورته ژبه لري چې نباتات په هغه باندې پرې کوي او خپل تغذیه پ کوي چې د حزون ډېرې نیوي چې دی هغه لک د واګې یا سلک او بل چې دی د سلک په نامه سره دیږي چې دا د حزو د ډولونو څخه دی چې ځینې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې هم په وچه کې ژوند کوي. ورپسې راځو دوه پلی یا هم صدف چې ډېرې موږ په امیانه ژبه ورته وایو هغه وایو دوه پلی یا بایولف چې دی دا موږ وایو د یو کلک پوښ په واسطه پوښل سوی دی او دوی چې دي سر نه لري نو ځکه د بې سره په نامه سره د بې سرانو په نامه سره هم یادیږي او دوی دوه پلی دي. راځو د صدف جوړېدل وایو. صدف چې دی خپل عمومي درې برخې لري د درو برخو څخه جوړ سوی دی چې د صدف پاسنی مخ چې دی هغه نازک رنگین پوش پواسته پوشل سوی دی او منځنۍ برخه کې چې ده دا منشور په ډول دی او دغه برخه چې ده د کلسیم کاربوجین څخه جوړه شوې ده او همدارنګه داخلي برخه چې ده هغه د منځنۍ برخه مثال منځ کې وجود لري چې نازک دی او پان ته ورته جوړش لري او دوی چې دی د کنکولین په نوم عضوي جسم لري خپل په ځان کې او دوی چې د خلطه ورته جوړش دي چې د مثال دغه کم صدف چې کم ځای تخریب سي هغه د دغو په واسطه چې کېږي بیرته د سره میمیږي او همدارنګه کچیر د خارج څخه دی ته داخل اضافي مواد ورسي دوی د دوی عضوي مواد چې دی د هغه په شاوخوا راچاپېر کیږي د هغه څخه مرغلي جوړیږي او په مختلفو نړۍ کې د دوی څخه د مختلفو شاوند جوړولو کې ورڅخه استفاده کیږي. دا زو د پاسته بدن او اهمیت وای پاسته بدن چې دی هغه د ډیرو شاوند له لحاظه دوی اهمیت لري په چاپېریال کې په ځینو ختیځ آسیایي امریکا او افریقایي وادونو کې د دوی د غوښ څخه استفاده کیږي یعنی د ډیرو عالی غوښت څخه استفاده کیږي په اسانۍ سره نه رسیږي چاته او همدارنګه د دې ځینی نور چې دی ایډن د ایډن د لور له عمله ډیر ارزښت لري همدارنګه دوه پلی چې د چملغره له جوړې دغه مرغلري چې دی ورسخه په دغه کې د زینتی شانو په جوړولو کې او د قیمتو د نو په ډول څخه ورسخه په نړۍ کې استفاده کیږي. همدارنګه د حزون ځینی چې دی هغه زیان رسون کې دی یعنی ژوندۍ موجودات دغه کې زیان رسي لکه حزون چې موږ ویل هغه د نباتاتو د لمنځورولو کې دغه دی یعنی دوی چې دي نباتات لمنځ وړي او هغوی دغه کم چاپېریال اقتصادي پلوه زیانمن کېدلی سي. ورپسې راځو کړي بندلرونکي چنجان فایلم وایو. کلی یا بندلرونکي چنجان چې دی د انلیډا په نامه سره هم یادیږي چې انلید چې دی د لاتیني کلمه ده چې د کوچني کړي په معنا سره دی یعنی د دې څخه معلومی شي دغه کم ژوندي موجودات چې دي د دوی بدن د کړي څخه جوړ شوی دی او په دې فایلم کې چې دی زیاتر چې دي سمندرونه او ځینې چې دي په خوږو اوبو یا نمجنو ځایونو کې ژوند کوي او ځینې چې دي په آزاد ډول سره هم او ځینې نور یې په عالي حیواناتو کې د پرازیت په ډول سره خپل ژوند مخته وړي. زور پسې د کریب بدلرونکي چنجانو فایلم روسو د دې ځانګړتیاوې پیژنو چې دوی خپل په جوړښت کې څه ځانګړتیاوې لري. دوی هم چې دي دوه اړخیزه تناظر لري او پرته د ژورو څخه ژور چې د دوی د یو ډلې څخه دی پرته له هغو څخه نور ټول چې دي د کیتین په نامه تارونو څخه جوړ شوي دي او همدارنګه دوی چې دي بدن یې نمجن دي ځکه چې د دوی کوم شاوخوا چې دي د نازک کیوتیکل په واسطه پوښل شوی او کیوتیکل موږ ویلي وو چې د مثال اوبه جذبي او همدارنګه د ژوندۍ موجوداتو چې دوسخه مخنیوي کوي، نو ځکه د دې جوړښت هم چې دی د دغه عمله نمجن دی، او د دې هضمي کانال چې دی هغه چپ ته ورته دی چې مثال د دې د کم د بدن اوږ جوړښت کې وجود لري. او د دې د وینې دوران چې دی تړلی دوران دی، یعنی د دې په داخل کې د وینې دوران چې کوي صورت نیسي، همدارنګه یعنی د کم د زړه څخه و شریانون په واسطه بدن دغه کم نور برخو ته چې دی وینې رسي، جواب بیرته زړه ته وینې رسیدل هم دغه رقم سرته رسیږي، یعنی یو تړلی دوران خپل په منځ کې لري. او بل د دې تنفس چې دی هم ځینې چې دی د پوستکي په واسطه تنفس کوي، او ځینې خپل په ځان کې د برانشونه لري دغه په واسطه تنفس سکی. او همدارنګه دی اطراحي سیستم کې دوی چې د نفریدا لیدل کېږي، دا نفریدا یو جوړه په واسطه دوی خپل اطراح کوي، او همدارنګه د دوی کم عمومي خالیګا چې د هغه ویني څخه اخلي او مستقیمه بهر ته ورځوي. او په دې کې چې د عصبي جهاز یو جوړه مغزي غټي پکشي کې وجود لري چې هغه د نس په برخه کې دواړي وجود لري، همدارنګه حسي غړي هم لري چې د هغه څخه د سکولو لیدلو او نور کارون د پاره ورسخه استفاده کوي. دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې موضوع، ان شاء الله چې په موضوع باندې په شډا سره سر خلاصوي اوسه، موږ او تاسو ځینې مهم موضوعات نن زده کړل، راځو په راتلونکي درسو کې به د خیر سره د دې هغه پات موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو، د کډیلرین کې چې جانو ډولونه پیژنو. نن ورځ یوازې موږ د پاستا بدون یا ملسکا فایلم او پیژندې، همدارنګ د دې ځانګړتیا مو پیژندل چې کوم ځانګړتیا درلودلې، راځو د دغه فایلم او وروسته چې به دې کلاس سونه اپزونو کې کوم کلاسونه دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو، ان شاء الله چې کوم موضوعات مون ویل هغه د ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو سه کوشش وکړي چې د موضوع د سر څخه خپل کوم مطالعات چې په شد دا سره وکړي، کوم موضوعات چې ورته خپل مطالعه د نور زیاتول د پاره کتابونه ته او نور مثال د انټرنیټ لري کولای شي چې د دوی نور معلومات هم لاسته راوړي، ترڅو د دوی هغه نراتلونکي کم لوستونه چې وایو چې په دې سر خلاص په هغو مدستي سر خلاصیږي، او د دوی کم مثال داخلي سیستمونه چې دي هغه چې موږ وایو د دوی د ځانګړتیاو څخه د هغو په سیستمونو باندې هم تاسو په واضح ډول سره پوهیږي. په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو، دغه درې پوښتنې تاسو خپل ځانو سره نوٹ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده، د پاستا بدن او ځانګړتیاوې څه شي دي؟ دویمه پوښتنه ده، حلزون څه ډول یو حیوان دی؟ موږ حلزون مو پیژندې چې د کوم حیواناتو په ډله کې راځي، همدارنګه د دوی ډولونه مو وویل چې دوی یو دوه ډولونه هم درلودل، او جوړښت مو هم وویل چې څه ډول یو جوړښت درلودي، د دې جوړښت مکمل بیان کړي. او دریمه آخرنۍ پوښتنه، د صدف په جوړښت کې څه شي شامل دي؟ یعنی د دې مکمل جوړښت یا هم دوه پلی د دوه پلی یا صدف جوړښت شکی په مکمل ډول سره بیانوي. ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې کې چې ټوله جوړو غوښتمن بیا شرح خلاص د ولسم ټولګي و یو لسم لوست. نن ورځ د بیولوژي په مضمون په ساعت کې موږ تاسو د نیورون جوړښت پیژنو، هم درنګ د نیورون ډولونه او د دې کم فعالیت چې هغه پیژنو چې په څه ډول سره دی فعالیت سره رسوي. لکه څنګه چې په تیر لوست کې عضلاتو پیژندل، او کله موږ ویل چې عضلات چې دی هغه کله چې حرکت کوي، د دې لومړی وظیفه چې وه هغه چې وه د حرکت په وخت کې پیغام تر عصبي سیستم پورې د حسي نیورونونو په واسطه لېږدول کېږي. وروسته څو پیژنو چې حسي نیورونونه څه شي، خپل نیورون چې څه بحث کوي او کوم خاصیتونه لري. حسي نیورونونه چې دي هغه خپل د عصبي سیستم اساسي واحد دي. زموږ ستاسو درس د یو شپږمې صفحې څخه تر څلور شپږمې صفحې پورې دوام کوي. نیورون چې دی لکه څنګه چې مو وویل د عصبي سیستم تر ټولو مهم واحد دی، یعنی عصبي سیستم چې دی هغه خپله پر نیورون باندې ولاړ دی، او نیورون چې د عصبي سیستم د میلیونونو نیورونونو څخه ترکیب شوی دی، جوړ شوی دی، چې که چیرې یو نیورون خپل له منځه ولاړ شي بیا وروسته بیرته منځته نه راځي، او نیورونه چې دی هغوی خپل د شکل، اندازې، جسامت له مخې یو د بل څخه توپیر کوي. یعنې مختلف ډولونه د نیورونونه وجود لري چې د هغوی په جوړښت کې درې مهمې اساسي برخې دي چې حجروي جسم دی، ډنډرایټونه دی، او د اکسون برخه ده. زه دغه برخې پیژنو او په دې باندې ځان پوه کړو چې په دې کې کوم فعالیتونه سرته رسیږي. لومړی راځو حجروي جسم. حجروي جسم چې دی یا سل بادي چې دی هغه ته سوما هم ویل کیږي، او دې چې دی د نیورون مرکزي برخه ده، او د دې حجرې لپاره حیاتي فعالیتونه ترسره کوي. دا برخه د نیورون د ژوند لپاره اساسي رول لري، ځکه چې د حجرې لپاره اړین ارګانیلونه او جوړښتونه پکې کې شتون لري. د نیورون حجروي جسم چې دی هغه خپل په جوړښت کې دغه هستوي برخه ده چې په دې کې د حجرې کنټرول مرکز دی چې د ډي ان ا او جنټیکي موادو ذخیره پکې کې صورت نیسي. همدارنګه دوی چې دی د پروټین په جوړولو لپاره د آر این اې ترکیب ترسره کوي. بل د نیورون د حجروي جسم په برخه کې د سایتوپلازم برخه ده چې دا چې د حجرې مایاتو برخه ده چې ټول ارګانیلونه په دې کې چې لري قرار لري، او د حجرې لپاره د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو ځای دی. بل برخه کې ارګانیلونه وایو چې په هغه کې مایتوکندریا، رایبوزوم، ګولجی اپراتوس یا هم ګولجی باډي، همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې په هغه کې رف اندوپلازمیک ریټیکولم او سموت دواړه راغلي دي، همدارنګه نیسل ماده غشا د ټولو پکې قرار لري. مایتوکندریا چې د هغه د انرژي تولید لپاره چې نیروت د فعالیت ځواک برابروي هغه کې کارول کیږي. رایبوزومونه چې دي د پروټین تولید لپاره، همدارنګه ګولجی باډي چې دی هغه د پروتین او نور موادو بسته‌بندي او لیش تنظیم په غاړه لري، همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د پروتین او لیپیدونو یا شحم په جوړښت کې مرسته کوي. چې رافي اندوپلازمیک ریټیکولم چې و هغه خپل په جوړښت کې رایبوزومونه درلودل چې د دوی سره پروتین کې چې کوي جوړولو کې کومک کوي، او سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه د شحم په جوړولو کې مرسته کوي. ورپسې نیزل مادي دی، نیزل بادیز دی چې دا ځانګړي جوړښتونه په سایتوپلازم کې شتون لري او د پروتین ترکیب لپاره کارول کیږي. همدارنګه دوی چې دی د رف اندوپلازمیک ریټیکولم خپله یو اساسي برخه ده. ورپسې سل ممبرین دی چې د حجروي جسم شاوخوا نازک پوښ دی، او د حجرې جسم سره مرسته کوي چې سیګنالونه ترلاسه کړي او لیږدي هم پکې کې صورت ونیسي. یعنې په حجروي جسم کې ډېرې اساسي دندې سرته رسیږي، لکه د حجرې د ژوند ساتل دی، حجروي ژوند ساتل دی، همدارنګه د سیګنال پروسس کول دي او د پیغام لیږدول دي. ورپسې د هغه بعد د دویمه برخه چې د ډنډرایټونه وایو، ډنډرایټونه چې دی هغه د ډنډرونه یوناني کلمې څخه اخیستل شوی دی، خپل د ونې په معنا څه دی، یعنې دوی جوړښت که چیرې موږ متوجه شو دوی شاخلو ته ورته جوړښت لري، او دوی چې د یو د مهمو برخو څخه ده چې د حجروي جسم څخه په غځېدلې څانګې وجود لري، په هغه شکل سره وجود لري. او ډنډرایټونه چې دی هغه اصلي وظیفه یې د نورو نیورونونو یا حسي حجرو څخه سیګنالونه ترلاسه کول او د هغوی حجروي جسم ته انتقالول دي. ډنډرایټونه چې دی هغه ډېرې اساسي ځانګړتیاوې، مثال دوی چې دی خپله شاخ لرونکي جوړښتونه دي چې ډنډرایټونه دغه کم څانګو ته ورته جوړښتونه په څېر ښکاري، او دغه جوړښت چې دی د نورو نیورونونو سره د اړیکې لپاره سطحه پراخوي. همدارنګه د دوی سیګنال ترلاسه کول، دوی چې دی د ډنډرایټونه نور نیورونونه د اکسون ټرمینلونو څخه سیګنالونه ترلاسه کوي، کوم چې دغه نیورو ترانسمیټر په بڼه وي، او دا سیګنالونه چې دی په عموم کې برېښنایي یا کیمیاوي بڼه لري. ورپسې ډنډرایټ دا سپایننونه دي چې دغه سپایننونه چې دی د ډنډرایټ په سطح کې د کوچني سپاینز په ډول سره شتون لري چې د نورو نیورونونو سره اړیکه نیسي، او دغه سپایننونه چې دی د نیورونونو ترمنځ د اړیکې ځواک زیاتوي او زده کړه او حافظې په پروسس کې ډېر مرسته کوي. یعنی ډنډرایټونه چې دی ډېرې اساسي دندې لکه د سیګنال ترلاسه کول، د سیګنال پروسس کول، د نیورون ترمنځ اړیکه ټینګول ټوله په غاړه لري.
ورپسې اکزون وایو چې دا د نیورون اوږده او نری برخه ده چې د حجروي جسم څخه غځېدلې ده او د نیورون دندې بشپړه کوي. د اکزون وظیفه چې ده هغه دا ده چې نیورون له حجروي جسم څخه برېښنایي سیګنالونه نورو نیورونونو عضلو یا غدو ته انتقالوي. د اکسون ځانګړتیاوې کې د دوی اوږدوالی دی چې دوی چې دی هر څومره چې اوږد اوسي هغو دوی کولی شي چې په ښه ډول سره خپل فعالیت سرته ورسوي. همدارنګه یو اکسون چې دی هر مثال دا یوه اکسون هر نیورون یوازې یو اکسون لري خو دغه اکسون چې دی شاخونه لري، مثال خپل ځای کې شاخونه کېدلی شي چې ولري چې ورته اکسون ټرمینلونه ورته ویل کېږي. او بل چې دی د دوی د مایلین پوش دی، دوی ځینې کوم اکسونونه چې دی د دوی دغه برخه چې ده د مایلین په نامه یو پوش په واسطه چې یو څه غوړینه ده د هغه په واسطه پوشل شوی ده چې د دوی د سیګنالونو په لېږدولو کې د دوی سره مرسته کوي تر څو دا سیګنالونه په ډېر چټکۍ سره انتقال شي. او همدارنګه دغه مایلین چې دی خپل په ځان کې ډېر دندې اساسي دندې سرته رسوي. او بل چې دی برېښنایي سیګنالونه وایي په اکسون کې، اکسون چې دی د برېښنایي سیګنالونو د انتقال لپاره اساسي ځانګړې شوې برخه ده چې دغه سیګنالونه د نیورون په اوږدو کې حرکت کوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې اکسون چې دی ډېرې اساسي دندې سرته رسوي، لکه د اکسون ټرمینلونه چې موږ وویل څه کمې دندې سرته رسوي، همدا چې یعنې اکسون په پای کې څو شاخونه جوړوي چې د نورو نیورونونو د جنجایټونو یا هدف حجرو سره اړیکه نیسي. د اکسون اهمیت چې دی هغه په د نیورون په سیستم کې ډېر مهم دی. ورپسې راځو د نیورون ډولونه ته. نیورون چې دی هغه عمومي په درې ډوله ویشل شوی دی چې حسي نیورون، حرکي نیورون او منځنۍ یا نشنول نیورون دي. دا به کوم نیورونونه چې دی خپل ځان ته اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل سره اړیکه لري. چې حسي نیورونونه چې دی هغه ځانګړي نیورونونه دي چې د بدن له چاپېریال څخه معلومات راټولوي او هغه د مرکزي عصبي سیستم دماغ او د ملا تیر ته انتقالوي. چې مرکزي عصبي سیستم کې موږ ویلو دماغ او ملا تیر شامل و، هغه حسي نیورونونه دي چې کې پیغامونه و دغه برخو ته انتقالوي. چې حسي نیورونونه چې دي د بدن د حواسو لکه لید او ریدل، لمس، بوی او خوند لپاره اساسي رول لوبوي. هیڅ نیورونونه چې دی هغوی جوړښت که چیرې موږ متوجه سو، دوی دغه نیورونونه معمولا اوږده اکسونونه لري چې د سیګنالونو انتقال اسانه کوي. همدارنګه د دوی دنجایټونه په پای کې د حسي ریسپټرونو سره نښلول شوي دي. او د حسي دغه کوم ریسپټرونه چې دي ځانګړي جوړښتونه دي چې د ځانګړو محرکات لکه رڼا، غږ، فشار یا تودوخې په وړاندې حساس دي چې یعنې د دوی په مقابل کې د دوی عکس العمل ښکاره کوي. حسي نیورونونه چې دي د ریسپټرونو له لارې محرکات احساسوي او دا کوم د دوی چې کوم محرک راځي د دوی د عکس العمل لامل کېږي هغه پر دوی په واسطه احساسوي او د برېښنایي سیګنالونو په بڼه انتقالوي. ورپسې سیګنال انتقال دی په نیورون کې چې د دوی حسي نیورون برېښنایي سیګنالونه د افرانت عصبي تارونو له لارې دماغ یا ملا تیر ته لېږدوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې حسي نیورونونه دنده چې ده هغه د حواسو معلوماتو راټولول، د سیګنال لېږدول او د عکس العمل پیلول دي. چې حسي نیورونونه خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري، لکه مثال د خبرې میخانیکي ریسپټرونه لري، د غلري ترموري ریسپټرونه لري چې د تودوخې لپاره استفاده ورڅ کېږي. هم ډېر نور ډولو لکه فوټو ریسپټرونه دي چې دا به د رڼا دپاره حساسیت ښکاره کوي او کیموري ریسپټرونه چې د کیمیاوي موادو په مقابل کې حساسیت ښکاره کوي. ورپسې راځو حرکي نیورونونه. حرکي نیورونونه چې دي هغه هم د مرکزي عصبي سیستم د ماغ یا ملا تیر څخه د بدن مختلفو برخو ته سیګنالونه لېږدي. ګوري حسي نیورونونه چې وده حرکي نیورونونه برعکس ځانده سرته رسول، چې دغه کوم نیورونونه چې دي د بدن د غړو، عضلاتو او غدو سره اړیکه نیسي او د عصبي سیګنالونو په مرسته کې د هغوی فعالیت کنټرولوي. د حرکي نیورونونو ځانګړتیا کې د دوی جوړښت چې دی اوږد اکسون لري چې سیګنالونه د عضلاتو یا غدو تر هدف پورې چکی، تر هدف تر حجرې پورې رسوي او د دوی حجروي جسم یا سیل باډي چې ده هغه دغه ډنډرایټونه له لارې د نورو نیورونونو سیګنالونو ته چکی ترلاسه کوي. اړیکه چې د اکسون د عضلاتو یا غدو سره پای ته رسیږي او له هغوی سره دغه کوم ساینپټیک اړیکه چې د هغوی جوړوي، او د دې اړیکې له لارې نیورونونه د عضلاتو په حرکت کولو یا د غدو په تولید کې مرسته کوي. یعنی کوم غدا چې کوم مواد تولیدوي، هورمونونه تولیدوي، هغو کې دې چیکي ډېره مرسته کوي. همدارنګه د دوی مایلین شیچ دی، د اکسون د مایلین پوش هم لري چې سیګنالونه په چټکۍ سره ولېږدولی شي. دوی چې دي ډېرې اساسي دندې سرته رسي، مثال د سیګنال انتقال دي، د عضلاتو انقباض دي، همدارنګه غبرګون ورکول دي. ورپسې بل اخیرنی ډول چې دی هغه منځنی یا نښنولکي نیورون دی، چې دا د نامه څخه معلومیږي چې د دې عصبي سیستم دننه حسي نیورونونه او حرکي نیورون ترمنځ اړیکه برابروي، چې دغه نیورونونه په ځانګړي ډول د معلوماتو پروسس کولو او د سیګنالونو د لیږد تنظیم کول په غاړه لري. دوی چې دی خپل ځان ته هم خاص جوړښت لري او ډېر شاخلې لرونکي دي، او دوی چې دی د نیورون په مرکزي عصبي سیستم دماغ او ملاتیر کې موندل کېږي. حسي نیورونونه پیغام ملاتیر او دماغ ته رسي، کله چې هلته تعبیر کړل سو د دغو په واسطه دوی مثال دا پیغام د حرکي نیورون سره نښلوي، چې حرکي نیورون بیا عکس العمل یا غبرګون پکې ښکاره کوي. ورپسې راځو عصبي تنبیه. وایي که چیرې موږ یو وخت مثال یو عکس العمل زموږ بدن د تودوخ سره مخامخ سي، په دغه وخت کې حسي نیورونونه پیغام لښتوي چې د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي، چې دغه د عصبي تنبیه په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو سایناپس. وایي سایناپس چې دی هغه فضا ده چې د کوم نیورونونه چې دی د دوی ترمنځ قرار لري. دلته دغه کیمیاوي ماده د پیغامونه چې دی کله چې انتقالیږي، د فضا چې خالیګا چې د دوی ترمنځ واقع ده، هغه د سایناپس په نامه یادیږي، چې د دوی لپاره کار اسانه کوي تر څو د دوغو په واسطه د کوم پیغامونه چې دی هغه نور خواو ته نه مستقیم و هغه کوم هدف حجرې ته چې ده هغه ته ځان ورسوي. ورپسې د سایناپس وروسته یا د عصبي انګیزو لږدونو وروسته موږ د هورمونونو او فعالیتونو همغږي وایي. هورمونونه چې دي هغه کیمیاوي مواد دي چې د اندوکراین سیستم د غدو په واسطه تسول کیږي. دا چې دي زموږ د بدن د کوم فعالیتونه چې دي د غره کوم زموږ په بدن کې مختلف تغیرات چې دي د دغو هورمونونو په واسطه چې د اندوکراین غدو په واسطه تولیدیږي، د دې په واسطه رامنځته کیږي. یعنی دوی ډېر اساسي او مهم رول لري. کله چې دوی ورس دغه کم هورمون چې تولید سي، او غوی خپل اساسي د هدف حجرې ته ځان رسي، یعنی نور خواته نزه. دوی چې دی ډېر اصلي اساسي دندې چې سرته رسي، هغه یو خو د ودي انکشاف، سلوک او د نسل ډېرش یا د مسل تولید تنظیمول دي، همدارنګه د تولید مصرف او د انرژي زیرمه ترمنځ همغږي مسره راوړل دي، او د بدن ټینګ ساتل، استوار ساتل. چې مثال په ازمر په داخل کې د بدن د مختلف مالګو او د اوبو اندازه چې کی ثابت ساتي، او بل اساسي دند چې د بدن څخه د بهر محرکون په مقابل کې عکس العمل سره ترسره لپاره د بدن مجبوره کول دي. کله چې حسي نیورون اولیش د ولسی و عصبي سیستم ته، حالت دغه هورمون د غدات په واسطه حرکي نیورون په واسطه دغه هورمون چې کی تولیدېږي او خپل هدف حجره ته ځان رسي. په هر خلنې برخه کې درې پښتني لرو. لومړنی پښتنه د نیورون تعریف کړي او په څو ډول دي. دویمه پښتنه ده سایناپس څه تویل کیږي واضح کړي، او اخرنی پښتنه ده هورمونونه اصلي دنده کوم دي. ساس ټول ته توجه ښه نری نری منن.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي. 00 دواویا درې سوه یو اتیا یوولس.
د آزادی میلمه
محمد آصف صدیقی د افغانستان د جمهوری نظام د مشرانو جرګې دوهم مرستیال زما میلمه دی. صدیقی صاحب خبرونه ته شو راغلی.
سلامونه سلامونه شیبه ته تاسو ته تخنیکي خبرونه ته او ټول ملګرو او اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم.
صدیقی صاحب محترم، تاسو طب لوسته په افغانستان کې ډېر کله هغه کسان چې طب لولي ل خپل مسلک نه وزي، یعنی ځکه چې په طب کې کار شته. کله تاسو واورم چې څنګه مخ خپل مسلک بدل کړ؟
دا زغوره ما چې غزوارانو ته همیشه خپل هغه تجربه خو بد تجربه ملګرو سره شریکم، او کله چې زه د طب په کوټه نه ځکه د کابل د طب په ټي وي په هنتونه او کاله دوره دا کړه چې کله فارغ شوم، بیا د ډاکټر پایز باندې په کابل کې پنځه کاله وظیفه درلود، او دغه پسند کې خپل شخصي تجارت هم درلود. نو خوشبختانه و یو کو بختانه د دوستانو د تشویق ادرسه مونږ د لوګر د ولایت نه یو. اکثرا ځوانان او دوستان او عزیزان او مشران وګړي د تشویق ته چې تاسو باید سیاست ته ووځئ تر څو چې څنګه وکولای شئ چې د سیاست په ډګر کې هم ولس ته خلکو ته خدمت وکولای شئ. نو بنا د دوستانو د تشویق له ادرسه او له برکته زه بیا میدان ته سیاست میدان ته ودرېدم او تقریبا سکار لاس کار پر سیاست کې پات سلو خو غوالي تر خوالي پکې زیات ستنو. البته نو شو وخت ډیر کم نه نو شو کولای چې ټول
دغه ته راشو چې د خوګواله په څکی وو تریخواله په څکی وو. لیکن کله چې دا لاس کاله لته لري پات شوې هغه کوم څه چې مو په ټپ کې زده کړی وو فکر کوي چې هغه مو له ذهن وتلی دي.
خوشبختان او دا بالکل دا همداسې ده چې یعنی کچېرې مطالعه نیوي نو هر څه واقعا سره نه ایریږي. د دې په څنګه کې بیا ما لګ لګ مطالعه درلود اګه چې دومره زیات نه لکه څنګه چې باید چې د ډاکټر ومه یا د ټپ په کله کې مې دا غره په فراغت نو وروسته خپل مسله کې مې چې کار کوله دومره مطالعه مې نه درلود. دومره مطالعه مې زغت ډیر درلود خو د فراغت نه کله چې د مسلک مې وته مطالعه مې درلود سیاست په ډاګر کې بیا خاص طب کې هم یو څه مطالعه مې مخکمه د لوسم درو خو متاسفانه لکه په خو نه او زه د احساس کوم چې غز ډیر زیات چې مونږ دوسته و زکړې و یا اندازې پورې کې دې سیمونه هرڅوی خو بیا هم بختانه وزم کله چې د خپل فراغت کله چې وسم يم خپل مطالعات ادامه وکم زما تشویق او ټول زوراره ته دا چې همیشه کې چیرې مونږ مطالعه ونرو او د خپل مسلک لکه لري پات کې کو باید خپل اصلي مسلک هیڅ کو لګ لګ مطالعه باید ولرو تر څو چې دا خپل غاستی مسلک نسړی لري پات نسی.
ورسل دی چې مشانو جرګن نشته او تاسو له افغانستانه بهر پور پاک ژوند کوي نن سبا بیرته زرم غواړي چې بیرته تپ تستانه شي.
بله واقعا تم دغه سیده خپل وسیماس دونه درځي په حالت کې ده او دغه دې په ساين کې آمادګی لرل لکه مطالعه هم کوم تر څو چې څنګه وکولای سم چې خپل مسلک دوباره کار وکم او زه دا غي مشوره او زوارانو ته کدو کډرونه ته دادا کله چې تاسو یو تحصیلي اسناد ولرئ واقعا تاسو یې اسناد ولرئ تعلیم وکړی وي نو بنا تاسو کې د مسلک لري هم پاتې شي بیا تاسو نه پیدا کیږي چې دوباره خپل مسلک ته توجه او کې چیرې تعلیم وي بیا سره هر چې تکړه شي چې هغه خپل مشکل ته رسیدګي وکول کی چې هر چې تکول شي سره خپل مسلک هر جامعه کې خلکو ته خدمت کول شي.
د دې مطالعه خبره تاسو وکړه لیکن په ورته وخت کې فکر نه کوي چې ټپ تجربه ته هم ضرورت لري یعنی د مطالعه لاره به هغه خپل علمی برخه ژوندۍ وساتي لیکن که عملی کار نه کوي بیا هم له خپل مسلک څخه لري پاتیش.
یعنی واقعا دغه موضوع ذکر کله چې ما تاسو ته مخکې اشاره درلوده او خوګوال یو تریخوال یو تریخوال دا چې ز خپل مسلک نه لري پاتلم ادب دې کې دا و چې باید عملی او نظری ډیر فرق لري. سید چې په نظری کې ما مطالعه کړی وي خو په عمل د عمل تر کې دا نوې سیستمونه چې وځي نو بنا په دې یو کله چې مریض سره او په شفانو کې خپل عملی وظیفه یې د سره چې سړی لري پات کیږي نو تا باندې دا ډیر منفی تاثیر لري. دا هغه ناخوال دي چې موږ احساسو چې چیرې موږ خپل مسلک نه نو لري سوي نو بنا موږ کولای شو چې خپل مسلک مو ډیر رښت کړی وای او د خپل مسلک نه بلری نو پاتې او موږ کولای شو چې اوس هم په افغانستان کې خپل ولست خلکو ته چې اوس په دې اساس شرایط چې تپتا سخت خلکو لپاره ضرورت لري د تموابول لپاره خدمت کړی وای.
سړي صاحب کله چې تاسو دولسم لوست په هغه وخت کې مو داس د غشتل ستې بولولې او کنه تپته مو ورتک یو تصادف
جناب شیبر صاحب واقعا البته از هغه وخت کې مو دولسم سم نه چې فارغ شوم یم علاقه مندي زیات انجینری ته نو البته مو امور البته موږ الله تعالی دې موږ والد صاحب ټول شهدا او بخي نو ز چې ډیر وړي کوم درې کارانو ما پر لاس ور کړای نو یم امور زخت علاقه مندي ته لو چې زبای ډاکټر سم نو دا په مشوره باندې بیا نه ته انتخاب ک نو بیا ورسته ور سره خوشاله مم او د دې څنګه ولته پر دې خوشاله يم چې کله چې مور مې وسم را سره ستا کله چې دا ضرورت پیخي زیات مشکل زیاله و ما مور مې کله چې اکثرا ما سره وی همدا لپاره چې زکه کولای سم چې دا تر اندازې پورې دغه مشکل ته رسیدې کوم. البته صحیح بخش کې مبینه دغه یو خ ځانته یو خ احساس ورکوم او دا احساس هم چې دا هغه مور چې کوم مشوره راکړي دغه مشوره بیا په ځای وو.
تاسو صدیق صاحب لیسا چرته ولوسته
جناب شیبر صاحب کړه چې روسان هغه وخت اتحاد جماهیر شوروي چې په افغانستان باندې حمله وکړه ما پلار مستاز او بیا کله چې موږ خپل پلان په جنگونو کې الله سوار کړ متاسفانه نظر ټول نه کله څنګه چې نور افغانان ویجار سو خپل ځان الله سوار کړ هغه وخت زه ډیر کلانو چې پلار الله سوار کړ بیا موږ مهاجر سره پاکستان ته نو پاکستان په خبر کې حالته مو دولسم صنف پورې د حضرت قیس بن سعد یو لیسو دا غلی سره زفارق سوم په دیار لا سواتیاوم کال کې البته په دیار لا سواتیاوم کال کې چې فارق سوم دغه پرسته بیا کانکور ته مې هغه امکان ورکه نو هغه وخت کې دیار لا سواتیاوم کې بیا کانکور بیا دلته تب تازه کامیاب سوم دغه نورسته په 2001 کې د تب د کابل د تب نه فارق سوم البته تب په خپل ته وو کاروي بیا دغه نورسته بیا پنځه کال په شفارق کار کې په پاکستان کې مزخت ډیر مهاجرات ستونزې مشکلات یې کړې زخت ډېر
څه مشکلات وبخشي یعنی مثلا که یو څه توزیع کوي
bale زخت بیا خو دا و چې کله چې یو ماشوم د خپل پلار نیوي هغه در چې یو یتیم ماشوم چې تیری هغه ما تیر کړی یو موضوع یو خو د پلار د نه موجودیت مو زخت ډېر سره احساسوي بیا ته مهاجرت کې او دې په څنګه هغه غربت چې البته یمو مشرورو لاسکران وو یعنی مو ترهم ماماګان کورو دانه او یمو سره زخت ډیر همکاري درلود بیا اقتصادي مشکلات زخت ډیر من درلو فقر اقتصادي او بیکوري او اکثره د دې په څنګه چې کلم تعلیم کوله مکتب هم لوسله بیا د مکتب لوسره په څنګه کې ما خپل قالین بافي کوله البته په مهاجرت پاکستان کې اکثره خلک چې البته ژوند وکړو په مهاجر غربت کې مهاجرت یو د ماشومان چې د مکتب په څنګه به خامخا یو بل کار کوي یا یو کله ځوان بتاسي وي چې وګړي د مجبوریت نه مکتبونه پیخي خو یې مور د کور وداني او د نور ورګانو باندې سره نو یې مونږ مشهور او نور دوستان نو بینان مونږ پرې نه خو چې مکتب پرې دوه خو انده و چې د مکتب څنګه بیا مده بل وخت قاضي بافي کولا ز خپل ما ورونه مې مو خويندې مې امغه او چې مکتب هم په دغه مشکل من خلاص هم طالب کولا اول خپل اقتصادي مشکل به محل اولا
او بخشي قالین بافي موله چا ستکړه
قالین بافي البته افغانان او طبعا کارخانی وي شرکتونه او اکثره افغانان خلک خپل کورونه کې به قالین وبدل پاره کې بس شاګردان به نیول درې میاشتو کې دوه میاشتې کې به قالین زکوونه البته هغه موږ هم سایګانو موږ کې کوالو چې وګورئ سره ما دا قالین بافي زده کړې البته هغه کې ما هم سرپای هم یما دا مکتب هم سنفای مو د دې په څنګ کې وی به قالین نمک شروع کړي وو هغه سره ما شاګردې وکړه په دوه درې میاشتې کې قالین بافي زده کړې بیا دا په څنګ کې ما قالین بافي د دې په څنګ کې چې البته زه غواړم چې دوران ته یو ښه شاره دا ولرم زه کله چې په نهم سن کې هم کله چې قالین بافي مې کوله دا په څنګ کې به ما ینه نهم سن کې مکتب کې به زوم زه شم شو کې ما وبیا هم اټک پلاټک چورته وای دا ډېر لری زایدا هغه زایدا بس په خپل اتلم قالین تار به مراول ام ذات او نور خلق بل اخر اوري کې تجارت به شروع کړه یعنی تار به مې د خلق نه راوړ د نور غټ تجارت نه یعنی ځان ته مې مراول لا تقریبا ډېر سلوي خلق نور ته مې ورکه ولا وګو ته مې چکل ورکه ولا اوس کې مې شک اگر ته پاتې کې ده او دې په سن کې ما په خپل مبدل خور او کورونه خوینې ورونه بم کاو کاو یعنی ژوند نو ډېر خطر ولا اداب مدې د مسله مې دې ته دا و چې زوران د تر لرم چې د مکتب په دوران کې د سیور کې تجارت کې سیر سره ولري او لک زره باید متحرک ووسو او هیڅ کله باید مایوس ونه ووسو څومره چې انسان باندې څومره مشکلات راځي هغه په حقیقت کې هغه لکه څنګه چې اور ته څومره اوس په څومره وګور کې فولاد لري جوړيږي نو څومره اقتصادي مشکلات چې بزورانو تیریږي په دغه وخت دا مشوره ورکوم زه یو مثال یم د دومره مشکلات موږ اقتصادي مشکلات تیر کړي وي کیدې چې ډېر کم خلک وبې تیر کړي کوم اگر بیا هم ما خپل د مکتب په دوران کې امام کې چتا ست اشاره درو او خپل تعلیم د مې رسیدو کولای شو نه یو از پر ټول ورونم دغه سي پاین دغه سي یعنی موږ کور ته کور اکثرا تعلیم یافته یو په بنا نه ما غوښتره ټول ته داد بیا خاص پر افغانستان په دې اساس شرایط کې چې بعد زر تسلیم باید نو سو او خپل تعلیم ته باید ادامه ورکو که خويندې کورونه او د مکتب په دوران کې د پانتور په دوران کې باید کاروبار وکړو. زه غواړم بل اشاره ولرم جناب شیبر صاحب، ذکر چې د کابل په تپ کې مو دغه په څنګه ساختماني شرکت مون جوړ کړی، بلم په تپ کې هم ام ماسل ته به ما ساختماني شرکت ما ورورو چې زه خپل امر سره مصروف هم، یعنی وړي کې تجارت هم په پانتون کې هم درلود.
لیکن صدیقی صاحب او بخښه دلته څو د ساختماني شرکت ته وګورو، تاسو نه یوازې خپل علمی مسلک بدل کړی دی، تاسو حتی هغه خپل تجارت هم بدل کړی دی. یعنی عجیبه ده، په کابل کې خو که تاسو تجارت کولی، بیا فکر نه کوي چې باید د قالینو په ارتباط وي؟
جناب شیبر صاحب، دا بیخی در سره موافق یم. خو کله چې په افغانستان کې کله هغه سو دلته خو تجارت کړی ولویات ورکی، نو کله چې امریکایان راغی افغانستان کې، نو دلته زیات امکانات او توجه زخت ساختماني کاروبار ته، نو بنا هلته تلک فرصتونه زخت ډیر و نظر قالینو ته. بیا قالین اکثرا افغانان چې کله بهر ملکو کې اوسېده هغوی به اخیسته. کله چې په افغانستان کې امریکایان را وو جمهوریت و، یعنی اوس امیدواری او اقتصادی د خلکو مشکلات زخت ډیر خو، نو بنا اکثرا افغانان چې خارج کې اوسېده هغوی په خپل افغانستان ته راغی. یعنی د قالین کاروبار لږ ډیر کم سو، او دلم کم سو په افغانستان کې خلک نورو هغه مسلکونو ته توجه وکړه. نو په هغه اساس باندې مونږ دته اوس اولویات ورکړل. اگر چې تاسو راځه موافق هم، ما داسې نظر درلود، خو داسې مارکیټ ښه مارکیټ نه درلود. نو یو دا بل لغه کله چې دا کار تا کوله، په هغه وخت کې په افغانستان کې په جمهوریت کې ځوانان اکثرا خلک په نورو اقتصادي مسایلو کې مصروف وو، او قالین ته خاص توجه نه درلود. اوس متاسفانه او بدبختانه هغه تاریخ دوره چې د طالبانو په وخت کې چې کله مونږ پاکستان کې اوسېدو مهاجر وو، ذکر چې طالبان راغله دغه تیره دوره د مکتب شپږم صنف کې وم. یعنی ما ښه په یاده چې شپږم صنف کې زه وم، په هماغه دوران کې تر دولسم صنف پورې موږ دغه قالین کار کولای. یعنی ډېر سخت ژوند و.
صدیقي صاحب، که چېرته د مشانو جرګې دورې ته راشو، له خپلې تجربې راته ووایست، یعنی که چېرته اوس بیرته مشانو جرګه فعال شي او تاسو کار پکې وکړي، په عین شکل باندې به خپل فعالیت مخته وړي پکې او کنه په مشانو جرګې کې ستونزې ډېرې وي؟
جناب شیبر صاحب، کله چې سړی ولويږي د موقف نه او دوباره هغه خپل موقف ترلاسه کړي، انسان ته دغه څه خلاوې موجودې وي، سړی ډېر خپل خلاوې ته متوجه کېږي، هم ځان ته خپل اطرافیانو ته. نو بینان زه چې فکر کوم چې bale یو څه ستونزې خلاوې موجودې وي، هغه باید دوباره تکرار نه شي. او د دې په څنګ کې اوس د پخوانه اوس همون د خلکو ډېری خبرې اورو، که چیرې دوباره فرصت آمد زه د وطن په خدمت کې چهار چیرته اوس څنګه وکولی سو چې هغه مشکلات هغه ناخوالې چې هغه خنډونه چې موجود وو هغه دوباره تکرار نه شي، او دوباره خلکو الله پسې زمینه ده خدمت مساعد.
صدیقی صاحب، تاسو یو مهمه مسئله یاد کړه، یعنی تاسو وایئ چې کله څوک له قدرت لري شي او بیا بیرته ماضي ته وګوري، هغه تیروتنو ته د انسان توجه زیات شي. فکر نه کوي چې افغانانو په تیرو تقریبا 500 کلونو کې له تیرو تیروتنو خصوصا سیاسیونو لږ څه زده کړي دي، او کنه دا خبره دقیقه نه ده؟
جناب شیبر صاحب، تاسو خبره سره موافق یم. خو مهمه خبره دی کې دا ده چې اول خو زه دا ټول ځوانانو ته قدمونو ته او خپل ولس ته دا وایم چې تاسو حداقل چې کله انتخاب کوئ یو تعلیم یافته، اکثرا زه ټول ته زه احترام لرم، خو زه چې څومره چې معلومات تاسو مرې مونږ هم ولس لري، اکثرا یو نی البته یو نی مشران چې دوی وای اکثرا حتی د مکتب نه دوی نه دی فارغ، پانتون خو لا په ځای پرېږده، ته پانتون خو اکثرا دوی نه فارغ، حتی دوی د مکتبونه هم دوی نه فارغ. نو بینان دوی باندې چې څومره نظامونه تغییر وکړي، خو بیا هم چې هغوی راستي هغه د لپاره چې سړی چې کله د موقف نه لري سي او تعلیم یافته اوسي، هغه یو یاداش او کتاب یو شی لیکي چې حداقل دغه امام مثبت او امام منفي ټکي وي. زه خپله وس لګیا یم خپل یو کتاب لیکلو باندې، هغه مثبت او منفي ټکي زه لیکم. خو متاسفانه چې څومره وایم او د دې په څنګ کې کله چې ملي احساس د انسان په وجود کې وي نه وي، نو هغه زه فکر نه کوم چې څومره چې نظامونه تغییر وکړي هغه خپل یوازې خپل جیبو ته متوجه. زه چې څومره معلومات ترم، بدبختانه زموږ یو نیم سیاسون اکثرا ولس هم پیژني، معتاز ټول پیژنو چې اکثرا د افغانستان او د جهاد او د یو شی بل څه کومه نه تجارت کړي خپل د شخصي جیبو لپاره، کله چې موقف وکبه وو خپل هغه فامیل او شاوخوالي به کې وسیدې او سره به حمایت همکاري به کوله. نو ګینان زه ما ولست غوښته ما ول غوښتنه د خپل ولز به خاص د کډون نمداده چې امام مشوره دوستانو دا تاسو دا چې باید د سیخ تعلیم یافته او با احساس زیم ځان د انتخاب کوي تاسو خپل د کور زیم یاست مشر یاست ګینان د کور مشر چې څوک کوي هغه باید بټوله معنا باندې حاکم اوسي دغه په څنګه تاسو هم دغه سفر وکړ تاسو یو مشر یو رهبر انتخاب وای باید چې دا ټول ټیکټ ته متوجه اوسئ چې دا سړی چې څومره تعلیم لري او وطن د څومره خوب احساس خوب وطنی لري احساس د وطن دوستی لري او کې چیرې هغه خلک چې اشتباهګانې کړې وي بیا هم مرګ فکر روانې زه فکر کوم دا به دغه سړی نه به هغه کوم رهبر نه چې ته ورپسې منډه وای هغه رهبر نه هغه څوک چې منډه کې هغه به ډېر غبي به وي هغه به ډېر زه فکر کوم چې هغه به ډېر هغه احساس د وطن دوستی به ډېر کم وي ولې د لپاره چې هغه مشه خو څومره مشکل لري څه لري خو ته خو پټې کې چې مشکل لري تور پسې والی منډه کې خو دغه چې شاوخوا اخلاص کې یعنی په دې مانا چې خالي کې نو هغه د مشري له منځه ځي هغه چې د مشري له منځه ولاړې ته کولی شي چې خو مشه ځان ته انتخاب کړي یعنی ما غوښتنه دا ده چې باید چې موږ په هر چا باندې مثبت هر چا پسند کې به ودرېږو زند آباد مرد آباد ونه وایو داسې یو شخصیت باندې پسند کې ودرېږو چې حداقل هغه یو عام تعلیم یافته واوسي عالم واوسي او د دې پسند کې وطن لپاره خدمت وکولای شي.
مننه صدیقي صاحب کچرته مشانو جرګې وخت بیرته ستانه شو د څه جالبه خاطره تاسو لري چې داغه وخت راته قصه وکي
جناب شبر صاحب بره جالب خاطري خو موږ زخت ډیلرو یعنی جالب خو خاطره می داد چې کله چې د لوګر په همتون جوړید یعنی په دې کې موږ داسې عزیزان یو موږ دوستو چې به ملي شورا کې وو نو هغه دوستان مې پیژنې ما ته راغی راته وې چې دغه د کابل د لوګر په همتون چې دا دغه بعد مرکز کې جوړ نسی یعنی یو بل ځای دا چې د د لوګر نبی خیل یعنی د لوګر د سرحد کې چې قرار لري پکچا ته نږدې غوښته چې باید هغه ځای ته باید انتقال شي چې هلته نامنی مو تخته مو نو ما ته راغی وایي 300 جرب مځکه درکو راځه چې موتا سل جرب دما 200 جرب تا دغه پانتون باید هغه ځای ته انتقال کړو نو دا خبره ما ورسره ونه منله تر اخره پورې بلاخره ما وکولای شي د لوګر په پانتون دبره وکول عالم کې کې ما ورته چې زه ته پانتون زه فارغ هم زه پیګم چې پانتون چیرته زندگی باید څنګه باید جوړ شي کوم ځای کې باید جوړ شي نو دا یما ډیره خیا او خاطره ده چې زه
ولې او بخښه تاسو څه فکر کوئ دا هغه کس چې دا خبره کوله دغه هدف څه ولدين
دغه هدف دا و چې دا غوښته چې دا کوم مرکز کې چې پانتون جوړې ده درې سو اجر او مزکه خلک دا مزکه د پانتون مزکه خلک تاس کړو نو دا د غاصبینو سره لاس یو کړی وو چې دا مزګه د پانتون چې دا درې سو اجر به مونږ تاسو اندر کې وو صدیقي تم 200 اجر به تا صدیقي سل اجر به تا راځه د پانتونې آلته 20 اشنپور تل ته غاځي ته 20 ښه نو بل اخر یو غوخته چې غاځي ته د پانتون وې سي آلته غوخته چې اوسه مزګه آلته د خلکو نه د مزګه شاو پانتون چې کړه تطبیقي کې د غاښه خو مزګه قیمت جګیږي آلته د غوخته چې دا مزګه آلته مخکې تجارت کې او مرکز کې هم یو څل جرمازي کتر لاس کی نو دا غدغه تجارت ما شنک نمیزان ته ما ورتوی چې زبډیر بیغیرت وسم او هر هغه څوک چې دغه سی بیغیرتی کې هغه مال په قدمونو وړ نه ده نو بنا ما غو چې زو لاړم په وې زور باندې د والي تمیو وای چې راځه چې دبره د پانتون مرکز پر عالمي پیرو 300 جرب مزګه بلا خرام دا بیا غاصبین ډیر جات کوښښنه کوله چې دیغه وخت با سمره چې کوښښو کې دا اندازه سړی په موجودیت دی ونه شو کولای چې دا پانتون حالت انتقال کی بیا د پانتون شاوخوا قومندانی امنیت مخه ته مزه کې غاصب وکړي بیا هم مو کولای شي د دوی د غاصب مخنیوي وکړو دا مال لپاره ډیر غاصب تاریخ دا غوښت افتخار ده اکثرا د لوګر ولسم ځوانان په دې پیګه چې په دې کې ما اسمره زحمت ویسته او زه چې دا غوښت اسمره تعلیم کې درس وایې زه په دبان یاړم چې دا شکر ده چې ما د یو مامینان زده کړی خله جوس موقف کې نیو وطن کې نیو چې حادې اقل د څه او تاریخ تاریخ به ما ځان ته نه ځان د اولاد مینه د تاریخ او زه په دغه باندې ویارم دا نه پاره ما دا یما لپاره ډیر افتخار ده
صدیقي صاحب ستاسو په خاني ژوند ته کبیرته ستون شم د مرکی پترس کې تاسو ویل چې کله چې مو تاسو کله چې تاسو په پاکستان کې یا په پېښور کې چې کله تاسو قالین بافي کوله په هغه وخت کې یو هم سنفي هم در سره وو اما که کسان مو بیا لري په خپل ژوند کې دا کلونه تیر شوی دي
او هغه مونږ هم صرف چې کله زه په کابل کې وم موقف یم او اکثر نه ما کور ته برات هماغه سي انډیوالي او روري په هماغه نظر الحمدلله لکه چې د مکتب دوره کوم چې هغه ټوکم سره درلود کسی بم سره درلود په هماغه مینه بم
افغانان له همسنفیانو نه بیل شوي دي، له خپلو خپلوانو نه بیل شوي دي، څوک یو ځای څوک بل ځای، هغه د دفتري مامورینو نه بیل شوي دي کنه، بیا سره حتی له یو بل نه خبر هم نه دي. ستاسو هم داسې دوستان شته چې ترې خبر نه یاست او نه پوهېږئ چې چېرته دي او له نږدې دوستانو مو؟
یعنی اوس په فعل حال کې کله چې موقف کې وم اکثر نه په پانتون د فاکولټي هم سنفیان نه به ما پوښتنه کوله، کله به موږ وخته کورته او کله د مکتب هم سنفیان نه به وخته. یعنی ما زیات کوه اته هم سنفیان ته هم دا ویره که تاسې کوم مشکل لرئ، هره مشکل چې ما په واس کې وي زه تاسو را هم که چېرې هغه ملګري ما نه خبر نه وي یا زه ورته رسدګي نه شم کولی، نو هغوی خبر کړي که مشکل یې زه د خپل د تاوان په واسه یا ما د مکتب یا د ما وړکیتوب ماشومتوب انډیوالانه یا د مکتب وي هغوی ته باید رسدګي وکولی شم. خو دا هغه نه وروسته کړی چې د افغانستان ووتو، نو په دې وتلو کې متاسفانه چې اکثرا خلکو سره ډېر کم په تماس کې یم او ډېر زیات په ډېر خپه کېږم کله چې ما رسمي پاڼه چې ما ده نو کله چې مونږ عزیزان دوستان خپل وکیلین د کومک توقع رمانه کوي زه په دې ډېر ستل لپاره زوړېږم. هغه زخت ډېر چې زه په دې یو حالت کې هم چاته زه خپل مشکل نه سي مالاوی، نو په دې ډېر خپه کېږم که کاش زما په واسه کې زه تاوان او څه مشکل وای هم که زما په واسه کې څه وای چې بیا ما د خلکو سره هغه دوستان چې ما سره ماته زما دوستان دي کې زه پېژنم او که نه یې پېژنم باید هغوی سره ما همکاري کړی وای. نو په دې کې ته باور وکړه جناب شیبر صاحب زخت ډېر زوریږم زخت ډېر او کله کله دومره زوریږم چې بیا خاص نیمه امنیتي ځواکونه په خوا کې وي چې اقتصادي عکسونه چې ماته لږې د هغوی غربت او مریضان چې هغوی لري کورنۍ مشکلات چې لري یعنی ته باور خدای کاچا کله کله ما اوخه دغه سر روانې او د سګور ما زور ته امپاری نه سم کوی دغه ډیر ذات ما خپل د مشکل نه دومره در چې خپل مشکل لره زه خپل لرم دومره نه احساسوم. خو هغه دوستان می چې واتس اپ یا مسنجر کې یا په نور مسایل د سیګار مسیج راته کې جوړی تر کوي خو ته باندې زړه ډیر زوړی ګمار زخت ډیر زوړ
سریخي سب د مرکه او د خبرو په پای کې کچرته لتا سو پښتنه وکم کچرته دغه د زمان د ساعت عقربه شاته وګرزو او هغه وخت راشي چې تاسو نوی لتب نه فارغ شوی یاست او هغه حالت وي فکر کوي چې د سیاسي لار مو سمه و چې انتخاب کړي مو په روان شوی او کنه تب ته مو ادامه ورکړي.
جناب شیبر صاحب یره وز خپلم اکثرا ملګرو سره ډېر ښه سوال ته اشاره در وکړه او زه خپله اکثره ملګرو سره دا کله چې هغوی را سره خبرې کوي زه وایم چې کاش زه خپله مسله کې وای هم اقتصاد به مې ډېر ښه و د دې په څنګ کې ما کولی شو چې خپل ولس ته په دې مشکلاتو کې چې اوس یې لري باید ډېر قوي هغوی سره مې کومک کوله او هغوی ته به مې رسیدګي کوله. نو که چېرې زه واقعا د تب نه وزه فارغ سوی وای نو ما به ترجیح پر کول چې خپل مسله کې به کار کول دا مالا ولې در پر چې په افغانستان کې سیاست چې دا ثبات نه لري او د دې په څنګ کې یو ځنګل دا چې په دې کې اکثرا رقم افغانستان تلسي کوي چې واقعا غیتاز لري هغه تا مفکوره غیتاز لري چې او یتا ول چې کوم غوښتل لري ان هغه عملی کول ډیر سخت ده کله چې غواړي چې هغه عملی کې یا به ته ترونکیږي او یا د دې په څنګ کې تاله پرې مشکل جوړیږي. نو بنا په افغانستان کې سیاست یوازې هغه خلک کوي چې هغوی د ټوپک پر زور باندې او د دې په څنګ کې د جبر او د ظلم او د افراطیت نو هغه خبرې کسی دي چې هغه کار مونږ نشو کوی. نو زه زیات به ما ترجیح ورکوله چې زه خپل مسلک کې چیرې زه پاتې وای ما به خپل ولس ته به ډېر کار کړی وای. خو یو دومره یو احساس فقط د پوهنتون موضوع ده د لوګر کې چیرې زه سیاست کې زنه وای نو دغه د لوګر د پوهنتون موضوع دا کار به کېدی سي چې دغه متاسفانه چې دا بیا مرکز کې نه جوړېده او هغه ځای کې جوړېده چې هلته د لوګر د خلکو لپاره به ډېر زیات زیان او بیا خاص تر محاصرین لپاره
اولته کچرته امنیت نه وای په هغه وخت کې نو دا پانتون دروازې به لا وخت تړل شوی وای.
هغه وخت کې نو کې چې امنیت نه وای دروازې به ټول تړل شوی وای او د دې په څنګ کې دغه پروژه د پانتون نه تطبیق کېده، د لپاره چې هغه ساحه ډېر ناامن وو. هغه زموږ دوست چې خدای وګوت هغه ته هدایت ورکړي، هغه په هم کې د سیمه هغه واوري، هغه ته زه دا وایم کې اوس دا شکر وباسه کې چیرې اوس ته خپل احساس د مسؤلیت کې که زه یې ډېر کوم.
صدیق صاحب ډېره مننه چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
تاسو نه مننه، دا اورېدونکو نه مننه، ډېره مننه. خیر اوسئ.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
azadiradio سلر وش ساته.